أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة دا سورة بقرة نسل وشتم آيات دي ردا آیات کریمہ عورتوں کو چو نور آیاتوں کی اللہ جل جلالہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام او دا قوم واقعہ بیانوی. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل نومیدی. دا قوم بنی اسرائیل دا فرعون تر منگولو لاندیو. فرعون او دا قوم چی کفتان میدل بنی اسرائیل قوم اے خپل غلامان جوڑ کریوا. طول نارینا دا بنی اسرائیل دا جغا کفتانو و غلامانو شد اے منجانیو دیو خپل کارون پا کول او دا خپل کشتو کروندو دا پرمختگ لپارا بیدیش پاور از غلول سره کم تکلیفونه چې پر دې بنی اسرائیلو باندې راتلل هغه به د فرعونیانو باندې راوستل. نو دا یو غټه ابتلا وه د دې قوم لپاره. الله جل جلاله د دغه بنی اسرائیل قوم څخه یو پیغمبر حضرت موسی علیه السلام ولېږدوئ چې دا بنی اسرائیل قوم ای د فرعون د منګولو څخه خلاص دي. په دغه آیاتو کې الله جل جلاله د دغه بنی اسرائیل قوم واقعه بیانوي چې پر دوی باندې څه ډول ظلمونه تېر فرعون وکړل او په دې کې څنګه پیغمبر ولېږل شو او څنګه د فرعون د منګولو څخه خلاص وه څنګه فرعونیان خلاص او فرعونیان څنګه په رودي نیل کې هلاک شول. دا واقعه الله عز وجل ځکه بیانوي چې یو بني اسرائیل قوم ته وریاد کړي چې ای بني اسرائیل قومه ای اهل کتابو تاسو هغه خلک یاست چ الله جل جلاله دومره ډېر احسانونه در باندې کړي وه. تاسو ولې د اسلام دین ته اوس ناراضي؟ تاسو ولې د الله دین ته ناراضي؟ تاسو ولې د الله امر نه منئ او د الله احکامو ته مشا ګرځولې ده؟ او بل دا واقعه ځکه بیانوي چې ټوله خلق عبرت واخلي چې څوک د الله عزوجل پر دین باندې ځي د هغوی کامیابي به څنګه وي او څوک چې د الله د دین مخالفت کوي د هغوی ناکامي به څنګه وي. د عبرت دپاره الله عزوجل دا واقعه بیانوي. دا چې بني اسرائیل قوم د الله ناشکره بندگان وه، د الله د نعمتونو قدرداني یې نه کول او زیات وختونه به د الله عزوجل مخالف پاته وه. نو ځکه دغه واقعه چې په دغه آیاتو کې راغلې ده دا چې دوی ډېر کاژه وژه خلک وه، دا واقعه یې مخکې وروسته راغلې ده. هغه پېښې چې مخکې شوي دي هغه یې وروسته الله عزوجل بیان کړي دي. کومې واقعات چې مخکې پېښې شوي دي چې وروسته پېښې شوي دي هغه یې رامخکې کړي دي. مخکې وروسته منځ پر دا ترتیب باندې یې راوړې ده په دې آیاتو کې. نو ځکه دغه واقعې خلاصه به موږ بیان کړو، بیا به وروسته آیاتونه ترجمه کړو. کومه پېښه که مخکې بیان شوې وه او کومه پېښه که وروسته بیان شوې وه تسلسل به مو په ذهن کې وي. دا واقعه خورا تفصیلي واقعه ده او ډېره اوږده واقعه ده او ډېره د عبرت ډکه واقعه ده. په خلاصه به یې موږ بیان کړو، هغه مهم ټکي به یې بیان کړو. او دا واقعه په قرآن کریم کې بیخي تکراري ځایونه راځي. د دې واقعې خلاصه دا شوه چې فرعون د مصر باچا وو او ډېر مغرور باچا وو. د خدایي دعوه یې کړې وه. بنی اسرائیل قوم یې ټوله د ځان بندگان جوړ کړي وه او دا یې ورته ویلي وه چې تاسو زما غلامان یاست، زما بندگان یاست، زمو خدایم، د خیر و د شر مالک موزیم. نو فرعون به ډول ډول تکلیفونه پر دغه بنی اسرائیل قوم باندې تېرول. یوه ورځ فرعون خوب ولیدی، په خوب کې یې ولیدل چې په بنی اسرائیل قوم کې یو څوک پیدا شي او د هغه څخه د ده باچهي هلاک شي، دی ځینې هلاک شي. کله چې سهار شو نو د هغه کسان چې د خوب تعبیرونه کوي هغه یې راوغوښتل. پوښتنه یې ځینې وکړه چې ما تېره شپه داسې خوب ولیدی چې په بنی اسرائیل قوم کې یو ماشوم پیدا شي
هغه لوی شي یو داسې کس ځینې جوړ شي چې زما بادشاهي د دغه ماشوم څخه حلاقه شي. هغه د خوب تعبیر کوونکو خلکو ورته وویله چې دا شیطاني خوبونه دي. بني اسرائیل قوم یو خسیس رزیل کمزوری قوم دی، امکان نه لري چې د دې څخه د یو ماشوم راپورته شي او ستا دا لویه بادشاهي ځینې خراب شي. دا نشي کېدلی. خو د ده په زړه باندې یو ډول ویره ننوتلې وه او یو ډول وارخطایي ننوتلې وه. شاعرانو جادوګران یې راوغوښتل، هغوی ته یې وویل چې ونیسئ تاسو د خپل سیرو جادو په کار واچوئ. دغه نقطه ما ته معلومه کوي چې آیا یقینا په بني اسرائیلو کې یو څوک پیدا کېدونکی دی چې زما بادشاهي د هغه څخه هلاکې شي. نو شاعرانو جادوګران سره راټول شوه، د ده د دغه امر منلو په خاطر باندې هغه خپلې عملیې اجرا کړلې او بیا یې درته خبر ورکړي چې هو یقینا داسې یو څوک پیدا کېدونکی دی چې د هغه د لاسه ستا بادشاهي هلاکې شي. بالاخره فرعون د دې خبرې په اورېدلو سره د بني اسرائیل قوم ته ملا وتړل. په بني اسرائیل قوم کې چې هر څه ماشومان پیدا کېدل هغه یې وژل، نارینه الفان یې الالول او انجونې یې پرېښولې، نارینه کوچنیان یې ځینې وژل او انجونې یې پرېښولې، د دې لپاره چې هغه کوچنی ووژنې چې د هغه د لاس څخه د ده بادشاهي خرابېږي. بني اسرائیل قوم په دې عذاب باندې اخته شو چې دا ظالم فرعون د لاسه د دې ټولې ښځې بورې کېدلې، زامونان یې وژل کېدل، لوڼې یې ژوندۍ ورته پرېښودل کېدلې، په دې عذاب باندې اخته وه. فرعون هم د جهالت ډک و، فرعون هم بې عقل و، فرعون هم دا د کمزور فکر و چې د الله عز وجل فیصله چې یو څوک پیدا کوي لویوي او د هغه څخه د الله پیغمبر جوړېږي د ده بادشاهي ځینې هلاکېږي، د الله فیصله خو هېڅوک نشي ردولی، نه په دا طریقه ردولی شي نه په بله طریقه باندې ردولی شي. خلاصه دا چې الله جل جلاله په بني اسرائیل قوم کې حضرت موسی علیه السلام پیدا کی، او دا موسی علیه السلام د عمران زوی و، عمران بیا د فرعون په حضور کې درېدی باشي و. دا دغه باشي چې د بني اسرائیل د قوم څخه و د دې زوی و الله جل جلاله پیدا کی په بني اسرائیل قوم کې. که څه هم د ډېر کوششونه وکړل، ډېر زحمتونه وایستل، بیخي ډېر کوچنیان یې حلال کړل، تر داسې اندازې پورې جلالی شریف لیکلی دی چې 12000 کوچنیان ته حلال کړل. تفسیر حسینی 18000 او بل روایت کې 9000 راغلی دی چې دغه ماشومان د ووژل د بني اسرائیل قوم څخه په دغه فکر باندې چې کونج خدای هغه کوچنی ووژنم چې دغه څه زما بچي هلاکې شي. موسی علیه السلام چې الله جل جلاله په بني اسرائیل قوم کې پیدا کی، نو د ده جلاکان بګرځېدل، هغه به الله ساتلی و. بالاخره د عمران ښځه چې د موسی علیه السلام مور ده، هغه ډېره تنګه وه د دې څخه چې د خپل زوی څنګه د جلات د منګولو څخه وساتي. جلاتان چې به راغله په کورو کې به یې تلاشي کوله چې یو کوچنی به پیدا کوه واژي به، نو د موسی علیه السلام مور به پټاوي د خپل زوی یو ځای یو بل ځای. آخر حد په ژغ باندې وسو چې ته دغه ماشوم یو بکس ته واچوه، او دغه بکس بیا یو ویاله وه چې د رودینې له څخه را جلا سوې وه، د عمران په کور کې تېره سوې وه، بیا د فرعون په کور کې تېره سوې وه، بېرته په رودینې ګډه سوې وه. دغه والي ویالې ته دغه بکس وله ورکړه، الله جل جلاله دا ماشوم ساتي. نو د عمران ښځې یعنی د موسی علیه السلام مور همداسې وکړل، یو بکس یې جوړ کړي، په هغه بکس کې خپل زوی موسی علیه السلام واچوي، سر یې بر بند کړي او ویلې ته دا بکس ورکړي. ځکه دا خو ډېره تنګه وه، هره ورځ به جلاتان د فرعون راتلل، تلاشي به یې کوله، دا به ډېره پورې اوغار وه په دې خپل زوی پورې چې څنګه یې وساتي. که څه هم دا خو د الله فیصله وه چې دا ماشوم وساتي او دا ماشوم لوی شي او د الله پیغمبر ځینې جوړ شي. نو هغه ماشوم یې بکس ته واچوي، بکس یې اوبو ته ورکړي، او اوبو بکس په سر باندې واخیستی، د دې د کور څخه یې وایستی، اوبو ځغلاوی، اخر کې د فرعون په کور ننه ایستی. د فرعون په کور چې ننه ایستی، د فرعون ښځه آسیه دا د دیولې پر ژی باندې ناسته وه چې ویې کتلې یو بکس اوبو راخیستی دی، هغه بکس یې راچی. کله چې بکس راواخیستی، سر یې ورلسکي، ماشوم پکښی دی. فرعون اولاد نه درلودی، آسیه اولاد نه درلودی، دستی دا ماشوم را واخیستی، فرعون ته راوړی، وای دا دی ما ته الله زوی راکړي، دا کوچنی به موږ وساتو، لوی به کړو، زوی به کړو. فرعون ورته وویل چې کیدای شي دا هغه ماشوم وي چې د هغه د لاسه زما بادشاهي هلاکې شي. خدا و سره څنګه سوله چې هغه سینه ده، بلکې دا یو بکس چې د رودي نیل څخه اوبه راخلستی دی، ګوره چې د کومې دنیا څخه دا بکس اوبه راوړی وي، دا د بني اسرائیل قوم څخه نه دی. د بني اسرائیل قوم شنه خو تا ټوله ووژله، هغه کې کله ماشوم پاته دی، هغه کې څوک نشته. آخر دا چې موسی علیه السلام د فرعون په کور کې شو، فرعون دستې دایانې ورته راوغوښتلې، شیدې رودونکې ورته راوغوښتلې، د ټوله ښار یا د ټوله بني اسرائیلو د کفتانو ښځې چې راوغوښتلې د موسی علیه السلام د دې لپاره چې موسی علیه السلام ته شیدې ونه ورکړي، ځکه بورې ښځې خو بیخي ډېرې وې، خو چې دا یې زامونو روژلې وه د هېچا شیدې یې نه راودلې. آخر کې د موسی علیه السلام خپله مور چې راغله چې شیدې ورکړلې موسی علیه السلام شیدې ورودلې، او نو بیا فرعون و د موسی علیه السلام مور ته تنخوا مقرره کړله، او موسی علیه السلام هم بیرته خپلې مور ته رد کړي. دا نو د الله عز وجل قدرت و چې د فرعون په کور کې موسی روزي، په دې کې د الله حکمت. فرعون کوشش کاوه چې د موسی علیه السلام په وجه باندې نور ماشومان را ووژني. د الله قدرت بیا داسې دی چې موسی علیه السلام د ده د منګولو څخه خلاصي، بیرته یې په ده باندې ساتي، او بیرته یې خپلې مور ته ورکوي، او هغه مور یې بیا د خپل زوی پر سر بیرته د ده څخه تنخوا اخلي. دا د الله تعالی د قدرت ښکاره ښکاره نښې دي، او د الله جل جلاله عظیم قدرت دی، او د فرعون جهالت دی چې د داسې لوی خدای په مقابل کې درېږي. آخر دا چې موسی علیه السلام د ده په کور کې لوی ځوان، او د ده د کور څخه بیرته ولاړی، دا د تک وجه دا شی وه. یوه جزیه پیښه شوله، هغه دا چې موسی علیه السلام په دې پوه شو چې زه اصلا بني اسرائیلی یم، د بني اسرائیلو د قوم څخه یم، او دا کفتیان ظالمان دي، پر بني اسرائیل قوم باندې ظلم کوي. یوه ورځ یو بني اسرائیلی ورته راغلی او ورته ویې ویل چې موسی، دلته یو کفتی دي پر ما ظلم کوي، یو بار دې زه یې په یو وار نشم وړلی، دی ما اړباس وي، ته به حتما په یو وار وړې. موسی علیه السلام راغی، هغه کفتی ته یې وویل چې دا کار ته ولیکه، هغه خو ځان بادار بالی او بني اسرائیلی یې خپل غلام بالی. نو په غرور یې ورته وویل چې دا کار زه حتمن کوم، ځکه زه بادار یم، دی نو غلام دی. نو موسی علیه السلام هغه کس په یوسف باندې ووهه، کله چې په سوک ووهه هغه کس ځای پر ځای ووژل شو. دا چې مړ شو، موسی علیه السلام رالی کور ته، هغه بني اسرائیلی رالی، خبره یې پټه کړله، دا نه شو معلومه چې کفتی چا ووهه. د فرعون هغه مشاورین چې وه، یا د فرعون د قوم د کفتیانو مشران چې وه، هغه سره راټول شوله، او دا یې وویله چې که څه هم پر بني اسرائیلو باندې خو یې تاوان کړي دا کار، خو څه دلیل یې نه و، څه تفصیل لري دغه ځای. بالاخره خو دا خبره د هغه څهګونګه پاته شوله، معلومه نه شوله چې دا کس چا ووژه. څه وخت چې تیر شو، هغه بني اسرائیلی چې موسی علیه السلام ته راغلی و، هغه بیا راغلی موسی علیه السلام ته، ولدته یو بل کفتی دی، دا پر ما باندې ظلم کوي. موسی علیه السلام ته قهر ورغلی، په ډېره چابکي پسې راولاړ شو. ای بني اسرائیلی، ستا په هره ورځ دا یو جنجالو نه یې، یوازې ابله ورځ د بل سړي سره جنجالو، نن دې بیا جنجال دی، ته درځه. او بني اسرائیلی بیا دا فکر وکړي چې موسی علیه السلام د دې څلي ما وژنې، ما ویې، نو دوامه یې نارې کړلې، ول تا ابله ورځ یوه هغه کفتی مړ کړي، اوس غواړه چې نن ما مړ کړي. دا ناره چې وکړل خلکو واورېدل، خلک خبر شول چا بل کس موسی علیه السلام وژلو. نو موسی علیه السلام ته دوستانو مشوره ورکړه چې فرعون ستا په قتل خبر دی، فرعون ته دا ثابته شوې ده چې ته د بني اسرائیلو د قوم څخه یې، او تا د ده د قوم یو کفتی وژلی دی، نو ستا لپاره مشوره دا ده چې ته ولاړ شې. بیا موسی علیه السلام د دوی د کوره څخه ولاړې، او لیرې یو بله سیمه کې د حضرت د یو بل پیغمبر د حضرت شعیب علیه السلام په نوم باندې و، چې هغه په مدین کې اوسېدی. نو هغه چې ته ولاړې، هلته دا کیسه څه تفصیل لري، بیا هغه پیغمبر د ته خپله لور په نکاح ورکړه، په دې شرط باندې چې دی به لس کاله د سونه ورپیایي، او اته کاله یې مهر و، دوه کاله تبرعن مراعتن. نو کله چې دا هغه پسونه پوهول، او د هغه پسونو په پوهولو په جریان کې الله جل جلاله دی پیغمبر کې وحی باندې نازل شوې، او د کویتر غره ته دی نږدې و. په دغه ورځ باندې د ده په کور کې مریضي پیښه شول، باد و باران شو، یخ شو. نو ده به خپلې ښځې ته وویل چې دا د الله تعالی ابتلا و ازمایش دی، او هغه ښځه د ده پر اولاد باندې ناجوړه وه. په دغه حال کې په غره کې یو اور بلېدی، نو ده ورته وویل خپلې ښځې ته چې زه به دغه اور ته ورسمه، کېدای شي خلک وي، د هغو څخه به کومک وغواړمه، کچیر څوک نه و یا چا کومک نه را سره کاوی لږ تر لږه دا یو څه اور خو به راوړم ځکه یخ دی کله چې دی هغه ځای ته ورنژې سو د الله عزوجل دخوا څخه حتیفي غږ باندې وسو فاخلعنا علیک انک بالواد المقدس طوا ای موسی علیه السلام خپل چمپلان او خپل پایزار دې ایسته کړه ته پر یو مقدس او سپېڅلي ځای باندې یې نو بیا د چمپلان نه هغه بوټونه هر شی چې په پښو هغه یې ایسته کړل د الله عز وجل د خاص څخه وحي ورته وسوله او بیا د الله جل جلاله د لوري څخه د ده په غوښتنه باندې د ده ورور حضرت هارون علیه السلام هم ورسره پیغمبر شو بیا دې دواړه راغله او فرعون ته یې دعوت ورکړي او فرعون یې د دغه کبرجنې لارې څخه راوګرځوي دا یې ورته وویله چې ته خدای نه یې ته یو انسان یې ستا حقیقي خدای هغه ذات دی چې مځکه او آسمانونه یې پیدا کړي دي ټول انسانان یې پیدا کړي دي د دې څخه وروسته فرعون د دې څخه د معجزې غوښتنه وکړل موسی علیه السلام معجزه ورته ښکاره کړل معجزه یې دا وه چې هغه لکاڼې وغورځول یو لوی غټ اتي اژدها مازمې جوړ شو بیا فرعون ډېر سخت وبېرېدی او موسی علیه السلام ته یې وویل چې ته دا ستا ما ته در ایسته که زه ایمان راوړم موسی علیه السلام پر هغه مار باندې لاس کښېښو بېرته لکاڼه شوه فرعون و موسی علیه السلام ته وویل چې ته ما پرېږده زه به مشوره وکړم نو بیا یې خپل خلق خپل مشاورین ټوله راجمع کړله هغوی ته یې وویله چې دا موسی علیه السلام راغلی دی او دا دعوه کوي وایي زه د الله پیغمبر یم او حقیقي خدای بل دی ته خدای نه یې ستاسو څه نظر څه مشوره مو ده هغه د ده مشاورین چې هغو ورته وویله چې دا خو موسی علیه السلام سیر و جادو وکړي ته هم د ده مقابله په جادو باندې وکړه ته خو خدای او نعوذ بالله او دا ته ډېر شاعرانو جادوګران لري د مقابله وکړه نو بیا فرعون شاعرانو جادوګران را وغوښتله ټوله یې سره راجمع کړل هغوی ته یې دا وویله چې تاسو د موسی علیه السلام د مار مقابله وکړي زه به تاسو ته ډېر غټ مقام درکړم پیسې به درکړم رتبه به درکړم هغه شاعرانو جادوګرانو هم هغه خپل عملیات د ډېرو ورځو په اوږدو کې وکړل څلوېښت ورځې مهلت وغوښتې بیا یې ډېر زورور شعر و جادو تیار کړي هغه زورور شعر و جادو چې تیار کړي د مقابلې ورځ یې معلومه کړل یو لوی دشت ته راووتل دغه لوی دشت ټوله دغه شاعرانو جادوګرانو په پړو رسیو رشکانو ربړانو باندې ټکړی وو او موسی علیه السلام یې هم راغوښتی وو فرعون او د ده مشاورین چې وه هغه هم راغلي وه د سیل لپاره چې معلومه کړي چې مقابله روانه ده مقابله به څوک ګټي نو موسی علیه السلام او شاعرانو جادوګران سره یو ځای شوه شاعرانو جادوګرانو او موسی علیه السلام ته وویله چې ته ستا خپل مار ښکاره کړه چې هغه څومره زور لري او بیا موسی علیه السلام ورته وویله چې تاسو هغه خپل عمل اجرا کړئ کله چې هغه شاعرانو جادوګرانو خپل عملیه اجرا کړله نو موسی علیه السلام چې ورته وکتله دغه مځکه ټوله د مارانو د لړمانو او د غټو غټو مارانو ډکه شوله تر داسې اندازې پورې چې د موسی علیه السلام په زړه کې ویره پیدا شول نو بیا د الله عز وجل د خاص څخه امر ورته بېرېږمه ته خپله لکاڼه وغورځوه موسی علیه السلام چې خپله لکاڼه وغورځول هغه ماران چې هر څومره ډېر وه که غټ وه که کوچنی وه د موسی علیه السلام لکاڼه چې غټ مار شو هغه ټوله ماران یې داسې سره راټول کړل راټول کړل سره راجمع کړل ټوله یې تېر کړل کله چې دا پېښه وشول شاعرانو جادوګرانو چې دا حال ولیدی هغو ټولو ایمان راوړی ځکه دې ته دا معلومه وله چې موږ چې کوم سیرو جادو کړی دی دغه سیرو جادو چې دی دا د هغه سیرو جادو هغه نهایي غټ قوت دی تر دې لوړ قوت د سیرو د جادو نشته نو دا چې یو بل عمل تر دغه سیرو جادو زورور وي هغه حتما سیرو جادو نه دی هغه الهي قوت دی هغه معجزه ده نو د دې دا یقین شو چې موسی علیه السلام پیغمبر دی د موسی علیه السلام عمل دا معجزه ده دا معجزه ده او ټول ایمان باندې راوړي فرعون چې خبر شو چې شاعرانو جادوګرانو ایمان راوړی دي نو په ډېر قهر او غضب سره ورته وویل قل آمنتم قبل ان آذن لكم تاسو ایمان راوړی دي مخکې تر دې چې زه تاسو ته اجازه درکوم نو زه به تاسو ووژنم فرعون ظالم دغه شاعرانو جادوګران ټول ووژن حاصل دا خلاصه دا چې فرعون ته دا ثابته شوله چې زه خدای نه یم زما سیر جادو ناکام شو د موسی علیه السلام لکړه چې به مار جوړېدل دا معجزه ده د دې ورسته بیا موسی علیه السلام نورې معجزې اته معجزې نورې ورښکارا کړلې چې په ګریوان به یې لاس چخ کي هغه به سپینې وړانګې شولې. بله معجزه یې دا وه چې چنګوشې باندې مسلطې شوې او وینې باندې مسلطې شوې. نه معجزې غټې غټې موسی علیه السلام ورته ښکاره کړلې، بیا هم فرعون ایمان نه راوړي نه کفتیانو ایمان راوړي. نو آخر د الله عز وجل په امر باندې موسی علیه السلام بني اسرائیل قوم د شپې د خپلو کورو څخه وویستل، شپږ لکه نفوس وه، حرکت یې وکړي، د الله په امر باندې روان شوه. کله چې بني اسرائیل قوم روان شوه، سهار چې فرعون را کښېناست خبر شو چې بني اسرائیل قوم پوره تللی دی، نو په ډېر قهر او په غضب باندې یو لوی پوج تیار کړي، او د پوج قومنده یې هم په خپل واک کې واخیستل. تورې دریشي یې وکړلې په ډېر زور باندې او په ډېر قهر او غضب باندې یې وویل چې موږ به بني اسرائیل قوم په زور باندې راولو. او پیاده روان دي، زموږ سره آسونه راسره دي، زموږ سره شیشې سلاجې راسره دي. نو موسی علیه السلام او د ده قوم چې ټوله شپه مزل کړی و، او دوی سهار وختي پسې حرکت وکړي، نو د غرمې خوا چې کېدله فرعونیان سور ورسېدل. مخ ته رودینیل دالی، شا ته فرعونیان داله، بني اسرائیلو داسې نارې کړلې. بني اسرائیل قوم چې و ډېر ژر به یې نارې وهلې او ډېر ژر به شکایت به یې کاوه، خدای موسی علیه السلام دا څه فساد په موږ وسو. مخ ته رودینیل دالی، لار مو بنده ده، ځغستلی نه شو، نه تللی شو. د شا طرف ته مو فرعونیان راله، هغه به مو ووژنې. موسی علیه السلام ورته وویل تاسو صبر وکړئ، د الله نصرت راځي. اخر دا چې موسی علیه السلام او د ده قوم رودینیل ته ودرېدل، د الله جل جلاله لخوا امر ورته وسو چې ته دغه رود په لکړه باندې ووهه. کله چې موسی علیه السلام هغه رود په لکړه باندې ووهه، په هغه رود کې دولس کوڅې د الله په قدرت باندې پیدا شولې، او د بني اسرائیل قوم ته امر وکړي چې تاسو روان شئ په دې کوڅو کې. دا اوبه نیمه یوې خواته ولاړې، نیمه بلې خواته ولاړې، د منځ اوبه یې پورته شولې، او مابیز کې پسه جوړه شول. په دا پسه دوی ورننوتل، فرعونیانو ورته کتل چې موسی علیه السلام او د ده قوم په دغه رود نیل کې پرېوځي. الله لار وکړې ده، دولس کوڅې دي، په دا دولسو کوڅو کې بني اسرائیل روان دي. د فرعون ښځه راته تېره وه چې دغه رود چې دی دغه اوبه دوی ته لار وکړي، موږ ته نه راغلې. آخر دا چې بني اسرائیل قوم ټوله په رود ګډ شول، هغه سرته وتل، دلته ورننوتل. آخر چې ټوله بني اسرائیل لاړه، یو ملائکه راغله، یو ماجانه یې د فرعون د آس مخ ته تېره کړل، او بیا په رود باندې ګډ هغه ملائکه دغه ماجانه په رود باندې ګډه کړله. د فرعون آس پسې زور کړل، فرعون یې هم ورسره کش کړي، په رود ګډ شو. دلته غږ وشو چې راځي، فرعون ولاړې، په رود ګډ شو. نور د فرعون پوجونه چې هغه هم په رود ګډ شوه، په هغو کوڅو ننوتل. آخر چې بني اسرائیل ټول پر هغه سر باندې ووتل، هغه ملایکې چې هغه ماجانه راوستلې وه، د هغې د شا پښې د روده څخه پورته شولې، د فرعون د مخ پښې پسې ورپورته کېدلې. د الله جل جلاله له پاسه په ورو ته د زمېدو د یو ځای کېدو امر وشو. هغه رود زم شو، یو ځای شو، او فرعونیان یې ټوله غرق کړل. هلته بني اسرائیل ته غږ وشو چې فرعونیان هلاک شول، د هغو زړه ته نه لوېدله. بیا موسی علیه السلام ته وویل چې موږ یې په خپلو سترګو ووینو. موسی علیه السلام دعا وکړله، الله جل جلاله فرعون او د ده قوم د رود ژي ته راوستله، دوی ټولو ولیدله چې هلاک شول. بیا بني اسرائیل قوم تر رود چې پرېوتل، هلته یو میدان و، د تیه میدان یې ورته وایه، د دغه تیه پر میدان باندې اوسېدل. د سې نارې کړلې، ویل ای موسی علیه السلام موږ ګرمۍ په عذاب کړو. الله جل جلاله وریځ باندې ودروله، نو شاوخوا لمر و، پر دوی باندې سایوان و وریځ جوړ کړی و. بیا یې نارې کړې، ویل ای موسی علیه السلام موږ وږي شو. الله جل جلاله د اسمانه څخه من و سلوا یو خاص خوراک و دای باندې مقرر. بیا یې نارې کړې، ویل ای موسی علیه السلام موږ تږي یو. بیا موسی علیه السلام الله ته دعا وکړل، او د الله عز وجل د خاصه امر ورته وشو. یوه لویه ډبره وه، هغه یې په لکړه باندې ووهل، دولس چینې ځینې پیدا شولې. دلې اوسېدل، بیا موسی علیه السلام د الله په امر باندې کوی تور ته ولاړې. هلته د ځانه سره څه کسان د بني اسرائیلو څخه هم بوتل، د شهیدانو دپاره چې دا زما قوم داسې خلک دي، زه به کتاب راوړم، د الله د خوا فرمان نازل شوی، دا زما قوم به وایي چې دا د الله کتاب نه دی، دا تا د ځانه راوړی دي. نو اویا کسان یې د خپل قوم څخه د ځانه سره بوتل. موسی علیه السلام څلوېښت ورځې پر هغه طرف باندې وسولې چې د الله په امر یې روژه نیولې وه، او بیا تورات باندې نازل. کله چې موسی علیه السلام هلته تللی و، دلته تر شا یې یو کس د دغه قوم کې و چې سامرای نومېدی زرګر و، هغه د هغه ملایکې چې د جنت څخه یې ماجان راوستلې وه د هغه ماجان یې تر پښو لاندې خاوره یې راټوله کړې وه او په یو څه کې یې ساتلې وه. دلته چې موسی علیه السلام وزرګدی د نارې کړلې او خپل قوم ته یې وویل چې راځئ د موسی علیه السلام څخه خدای ورک کړي، زه به خدای در پیدا کړم. نو زر یې د بني اسرائیلو څخه راټول کړل، ګیلګۍ یې د زرو څخه جوړ کړي، او بیا یې دا ګیلګۍ په خوله کې هغه خار ورکو کړل، هغه ګیلګۍ د سرو زرو څخه جوړو نارې به یې وهلې. خپل قوم ته یې وویل راشي دا دې خدای. هارون علیه السلام چې د موسی علیه السلام ورور و هغه ډېر کوشش وکړي چې د خلکو ته دا ثابته کړي چې دا خدای نه دی، خو بیا هم په دغه حال کې نیم قوم ځینې جلا شو، نیم قوم د دې ګیلګۍ عبادت شروع کړي. موسی علیه السلام چې کله راغی کتاب یې راوړی، نو اول خپل ورور ته په قهر په غصه شو چې تا ولې دا قوم نه راګرځوئ چې دوی د بت عبادت شروع کړی دی، دوی د ګیلګۍ عبادت شروع کړی دی. هارون علیه السلام ورته وویل چې زه دې ضعیف پکړم، زما امر یې نه مانی، زما دلائل او زما خبرې یې نه اورېدلې. آخر دا چې د موسی علیه السلام په قوم کې توبه داسې قبلېدل چې چا به کفر وکړي سر به یې ورکېدی، کله چې به ووژل شو بیا توبه قبوله وه، ته د ګناه ور معاف. نو دا چې دوی په قوم کې ځینو خلکو دغسې ګمراهي کړې وه، کافران شوي وه، د ګیلګۍ عبادت یې شروع کړی و. موسی علیه السلام چې په تورات کې د دوی حکم وکاتی د دوی سرونه باید پریس، نو بني اسرائیل قوم ته الله امر وکړي دغه کسان چې اصلاح وه پر هدایت وه، د ګیلګۍ عبادت یې نه و کړی، د دې نورو سرونه یې ورپرې کړل، د الله عز وجل امر یې تطبیق. دا د دوی په بني اسرائیلو په قوم کې د دې قصې خورا ډېرې دي، جزئیات یې ډېر دي، تر دغه ځای پورې هغه مهم مهم ټکي وه. الله جل جلاله په دغه دوه صفو کې دغه مهم مهم ټکي چې موږ بیان کړل، ځینې جزئیات یې مو بیان کړل چې په دا آیاتو کې نشته، بل ځای راغلي دي. فقط د قصې تسلسل چې برابر شي، مخکې وروسته یې سره پیوند شي، ځکه دلته په آیاتو کې دا چې دوی ډېر کاشه واشه خلک وه، نو الله جل جلاله یې دا قصه پورته وکښته مخکې وروسته راوړې ده. یوه جزئه لا پاتې شوه، هغه دا چې دوی دلته اوسېدل، بیا یې دستې موسی علیه السلام ته شکایت وکړي چې موږ دغه منو سلوا نوره نه کوو، موږ ته دې هغه شان به حواله شي چې هغه مځکه شنه کړي، لکه پیازو، بادرنګو، چمبرخیالو، دالو، داسې شیان دې مقرر شي. موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې تاسو دا شان پرېږدئ، دا کمزور شیان دي، یو بهترین شی پر داسې کمزور شي باندې مه ورکوئ. دی وچ کلک ودرېدله چې موږ دغه شان غواړو، نو بیا د الله دخوا امر ورته وشو. الله جل جلاله امر ورته وکړي چې تاسو ښار ته ولاړ شئ، په ښار کې دا شیان شته. نو دوی چې کله امر کړه چې ښار ته ځي، او ښار ته په ښار په دروازه کې ورننوځي، منحني یعنی سرونه به مو کښته کړي، او دا به وایست شقطتن خطت لنا ذنوبنا، اے خدای از موږ ګناهونه را معاف کړه، دا دعا وکوي او سرونه به مخشت نیولي، دا عجزي په ډول به شار ته داخل شي. خدای دا کمزور خلق و شار ته داخلېدل سرونه یې چک چک نیولي وو، بیا الله عز وجل د شار دروازې باندې رکشه تکړلې، دی بیا هم سرونه رکشه نه کړل، بارکښې نه سل په ځکه کېدل سرونه یې چک نیولي وو. او هغه دعا چې الله امر ورته کړو دا هغه پر ځای باندې نور الفاظ ویل، الحنطه فی الشعیر، تاسو دې ته ویل شي و چې تاسو به داسې وایس، حطت لنا ذنوبنا، اے الله زموږ ګناهونه را معاف کړه. دې به داسې ویل چې الحنطه فی الشعیر، غنم په اوربشو ګټ، داسې یوه جمله به یې ویل. قصدن دا د دې کمزوري وه، نو الله جل جلاله پر دې باندې داسې عذاب مسلط کړي چې دی تر دې حال په مرض باندې اخته شوه، په یو ساعت کې اویا زره پکښې ووژل شول، او دا هغه څه وروسته بیا پر دوی باندې مسکنتونه، وباوې، تکلیفونه راغلل. دا د دوی د کمزوریو د نافرمانۍ خبره وه. نو په دې واقعه کې الله جل جلاله ټولو انسانانو ته عجیب عبرت ورکړي، او دغه بني اسرائیلو ته وریادوي چې تاسو الله جل جلاله تر کومو پړاوونو تیر کړلاست، څومره احسانات الله درسره وکړل، او تاسو څومره ناشکره انسانان واست، او تاسو په خپلو سترګو ولیدل چې تاسو به د الله اطاعت کوئ، د پیغمبر اطاعت به مو کوئ، الله به تاسو ته کامیابي کول، او کله چې به مو د پیغمبر مخالفت شروع کړي الله به په عذاب اخته کړلاست. تاسو د دغه خپل ژوندانه او د خپل تاریخ څخه عبرت واخلئ، د الله اطاعت وکړي، الله به کامیابي درکړي، کوم مخالفت وکړي اوس هم د الله عذاب در باندې راځي. او نور انسانانو ته هم دا وایي چې دغه بني اسرائیلو د قوم د تاریخ څخه عبرت حاصل. اوس آیاتونه ترجمه کوو. الله عز وجل وبني اسرائیلو ته فرمایي، واذ هغه وقت نجیناک، موږ نجات درکړي، یاد کی اے بنی اسرائیلو اذ ہغا وقت نجینا چمج نجات تر کی کم تاستا من آل فرعون دا قوم سخ دا فرعون یسومونکم چی رساوی بئے و تاستا سوء العذاب بد عذاب بئے تاستا رساوی بد عذاب چشو یذبحونا علالول بئے وجل بئے ابناءکم زامون ستاسو ویستحیونا آشوندی بئے پریشوال نساءکم لون ستاسو فقسکم وویل چی فرعون ترکشکر ودفن اسرائیل قوم ماشم اولادون وشل او شز پریشوال وقیدالکم فدی کار کی تاستا وائم بلاء ازمیشتو من ربکم در ربس خستاسو عظیم لوی ازمیشتو دالا افتلاو دالا امتحانو فالله جل جلاله تاسو د دې عذاب څخه خلاص کړلاس الله نجات ته لدر دا د الله تعالی احسان نه دی بل احسان یې دا دی او یاد کی اذ هغه وخت لره فرقنا چې موږ وچاودی بیکم پر تاسو باندې البحر دریا فانجینا نجات مدر کی کم تاسو ته و اغرقنا غرق مو پری آل فرعون قوم د فرعون و وحال داو انتم تاسو تنظرون تاسو تکتل ما تاسو تنجات تر کی اے بنی اسرائیل قوم دریاب میں تدوا ضائع کی دریاب میں وہ چاہتی تاسو مخلاص کرلاس او فرعون او دا قوم ہلاک کر تاسو متقتن دا اللہ تعالی احسان نہ دی ولی دا اللہ دا احسان نہ یادوی بل احسان دی اذکرو یاد کی و ادھا وقت وعدنا چمجھ وعدہ وقل موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام سر اربعین لیلتن سلویش چپے سم ورست اتخاستم تازونی وی العزل گلگی من بعد ورست تر موسیٰ علیہ السلام ووحال داو انتم تاسو ظالمون ظالمان واس دا اللہ جل جلالہو لخواست موسیٰ علیہ السلام تا سلویش چپے محلت ورکول سویو چی دیو پدا شپو کی رو جانی سی بیا بدا اللہ عز و جل دا خواست تورات کتاب بانی دا سلویش کلچ دی او ریو لاری دا اللہ پا امر بانی انتظار کاوی تاسو دی لگئی پا خدایی بانی ونیوی دا اللہ مخالفت موکی کم احسانات چی اللہ عز و جل ستاو سر کردی و اغتون احسانات محیر کرن نو بیا سو اسو سم ورست عفونا مزعفا وکر انکم ستاو سر تاسو تا معافا وکرل معافی مو وکرل من بعد زادی که ورست تردغا بدپرستی چی تاسو کرده و تردغا بدپرستی چی لگی تمو عبادت کرده و اغزر ده احسارات مو هیر کرده و تا اللہ ده پیغمبر مخالفت مو کرده و بیا هم اللہ تاسو تعافا وکرل سمو ورست تعافو ناموز عافا وکرل عنکم تاسو تا من بعد زادی که ورست تردغا کار چی ده لگی عبادت و لعل ده پارده ده چکم تاسو تشکرون تاسو شکر وباسی او اذ هغه وقت آتینا چمج راتل وفر الموسى موسى علیه السلام تا الكتاب کتاب چ تورات تی دام ولورتی والفرقان او بیلونکی د حق و د باطل مواد کی چ تورات تی لعل دفاره د دې چکم تاسو تهتدون تاسو پر هدایت دا چ الله عز و جل تاسو ته تورات کتاب در کی ستاسو پیغمبر تی ورکی دا در تلای احسان ندی تاسو د الله دا احسان هیروی او اذ هغه وقت قالت هو موسى موسى عليه السلام لقومه بل قومته دا هغه د توبې قصه ده چې کله دوی ګناه کړې وه بت عبادت کړې وه بت سجده کړې وه الله یې هېر کړې وه د دوی توبه الله قبول کړل څنګه یې قبول کړل د موسی علیه السلام په قوم د موسی علیه السلام په دین کې د توبې قبلېدل داسې وه چې په دې آیت کریمه کې بیان کېږي وإذا وقت قال شو موسى موسى عليه السلام ويل لقومي اخبر قومتي ويل دا شو يا قومي إذ ما قوما إنكم بشك تاسو ظلمتم تاسو ظلم وكي أنفسكم برزانون خلو باندي باتخاذكم فنيول سرستاسو العجل جلجل را چه جلجيم فخداي سروني وي فتوبوا فاستاس توبوا بس إلى بارئكم واخبل ربت واخبل في داكون كتا أو اخبل حكي خداي توبوا بس توبا يستلسن دي فاقتلوا فاستاسوا ووجني أنفسكم زانون اخبل زيني دي دا جنو سرونو ورپريت يعني دا نيتان خلق دي دا غنول خلقو چو گنايا کرد دا غو سرونو دي ورپريت ذالكم دغا كارشتي تاوستا وايم خير بيتر دي لكم تاوستا عند بارئكم فنيز دا ربستاس فتابا فاستوبا قبول اكرل الله فاق عليكم پر تاسو بانت الله عز وجل استاس توبا قبول اكرل تاسو گناه کرده و گمراهی مو کړی و، د الله عزوجل مخالفت مو کړی و، ګلګې ته مو سجده لګولې وه، الله مو توبه قبوله کړل.
ان بېشکه هو دغه الله چې دی، هو دغه الله التواب زیات توبه قبلوونکی دی، الرحیم زیات مهربان دی. دا بل احسان دی چې الله ستاسو سره وکړي. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فجزيت بها الله جل جلاله
يوبل إحسان كده دي سرع كده دي أغيا دي كده قصف خلاصة كي مجنو وآية تكتير شو أغدا كي موسى عليه السلام كله كي تر غرطة لي نو أبيا كسان هيدا زان سربوتل فدي وجبان دي كده دق قوم تغس كمزوري كمزوري خلق و او پدې فکر باندې کزه دا تورات کتاب راوړم دی به بیا ځما سره نه مني وای بچتا تا د ځانه جوړ کړی دی نو آیا کسان یې د ځانه سره بوتل کله چې کوی تور غرته موسی علی السلام لاړې الته د الله جل جلاله لپا وحي او توسوله هیڅ دا حالت ولې دی نو یو څه تمه پیدا شوله چې د موسی علی السلام سره الله خبرې کوي نو د الله څنګه ذات کې کاشکې موږ ووینو نو ګرد سره راځه مسو موسی علی السلام ته وویل چې موسی علیه السلام موږ تر هغه وخته پورې ایمان نه راوړو چې الله مو په ښکاره نه لیدلې. موسی علیه السلام ډېر دلایل ورته وویل چې الله هیڅوک نه شي لیدلی، دا انسانان د دې طاقت نه لري چې د الله جل جلاله ستر ذات د جلالیت د انوارو یوه ذره جلا وویني، خو دې کلک ولاړو. نو بیا موسی علیه السلام دعا وکړل. کله چې موسی علیه السلام دعا وکړل الله جل جلاله موسی علیه السلام ته و فرمایل چې زه هغه مخامخ غر چې تاسو وینئ پر هغه باندې د خپل انوار څخه یوه ذره ډېر کوچنی شی دی، دا ښکاره کوم که چیرې هغه طاقت راوړئ نو تاسو هم د لیدلو طاقت د الله لرئ، که چیرې د یوې ذرې طاقت غره رانه وړئ نو تاسو بیخي طاقت نه لرئ. نو کله چې یوه ذره د الله جل جلاله د نورانیت څخه چې ډېر کوچنی شی دی ذره دې ته ویل کېږي چې کله یو وړانګه په خونه کې برابر وي په هغه کې کوچنۍ ذرې ګرځي ورا ګرځي په ژمي کې دا شی معلومیږي په خونه کې. دغسې یوه ذره چې په هغه غره باندې برابره شوه هغه غر ټوټه ټوټه شو. دلته د اویا کسان چې ودی چې ورته وکتل د دې ذرې وچاودلې مړه شول. پر موسی علیه السلام باندې هم بې هوش راغله. بیا چې موسی علیه السلام کله په هوش کې رالی بیا یې دعا وکړه چې الله دا کسان ته را ژوندي کړي، که چیرې دا مړه شي زما قوم داسې کمزور خلک دي هغه به ټوله بیا ماته دا وایي چې دا خلک تا ووژل. بیا الله جل جلاله دا خلک ټوله ورته را ژوندي کړل. الله جل جلاله دا خبره ورته کوي وایي ای بني اسرائیل قومه ستاسو هغه کمزوري چې دا نامشروع غوښتنه مو وکړل او بیا تاسو ټوله ووژل سواس الله را ژوندي کړل دغه احسان تاسو ولې نه ګورئ؟ نو ځکه الله جل جلاله فرمایي وایي وایي د هغه وخت قلتم چه تاسو ویل ای بنی اسرائیلو داسی مو ویل یا موسی ای موسی علیه السلام لن نؤمن لکا هرگز هیس کل موز پر تا ایمان نراؤو حتی ترهاغ وقت پوری نراللہ چه مجوینو اللہ پاک جهرتن پشکارا ترسو چه مو اللہ پشکارا نیدلی ترهاغ وقت پوری موز پر تا ایمان نراؤو فا اخذت تسونی ولس کم تاسو الصاعق تکی یو تکا رالا چه اغغر ای توتا توتاکی او حال دا و انتم تاسو تنظرون تاسو قتل او دا زرا چې پر هغه غره باندې ول بیتل اغذر اټوټه ټوټه کی او تاسو و وشلس سم ورسته به عشنا به ته مو ژوند کړلاس کوم تاسو من بعد موت کوم ورسته تر مرګ تاسو تاسو مرسواس. بیا موسی علی السلام دعا وکړل تاسو مو به ته ژوند کړلاس لعل د پاره د دې چې کوم تاسو تشکرون تاسو شکر وباسي او حال دا چې تاسو نشکری کوي تاسو مړه سواس الله بیا ته ژوندي کړلاس او بل احسان الله دا یادی وایي تاسو چې کله د تیه میدان ته ولاړاست د تیه په میدان کې ګرمي وه تاسو شکایت وکړي الله جل جلاله پر تاسو باندې سوری او سایه مقرره کړه وظللنا او موږ سوری وکړي علیکم پر تاسو باندې الغمام د وریځې وانزلنا او موږ نازل کړل علیکم پر تاسو باندې المن و سلوا منو سلوا مو در باندې مقرر کړل چې هغه خاص شایسته فوق العاده خوراک و او بیا مو درته وویل چې کلو تاسو خوراک کوئ من طیباتی د هغه پاکو شیانو څخه ما هغه شیان رزق ما چې موږ پرستله درکړي او ما ظلمونا موږ ظلم نه دی کړی پر دوی باندې ولكن دون خبره د کانو ودی انفسهم پر خپلو ځانونو باندې یزلمون دی ظلم وکړي. دی پر خپل ځانونو باندې ظلم کاوه، پر ځانونو باندې ظلم دا و چې د الله مخالفت یې کاوه. څوک چې د الله مخالفت وکړي دا پر ځان ظلم دی، څوک چې د الله اطاعت وکړي دا د ځان سره شدید شي کوي. دا بل احسان و چې الله د بني اسرائیلو سره کړی و دوی ته یې ور یاد کړي. او اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، دا بیا هغه خبره کوي چې کله دی ویل هغه حکم د ښار داخلېدلو د مخکې دی او د دې غوښتنه وروسته ده. دا دواړه الله جل جلاله بیانوي چې دوی وویل چې اې موسی علیه السلام، موږ دغه منو سلوا نه کوو، موږ ته دې هغه شیان راکړ سي چې مځکه یې شنه کړي. نو بیا د الله عز وجل د خوا څخه امر ورته وسو چې تاسو دا ښار ته ورسئ. د دا خبرې یادونه الله کوي او ورته فرمایي و اذا هغه وخت قلنا چې موږ وویل اے بني اسرائیلو و تاسو ته مو وویل ادخلوا داخل سي هذه القريه، دغه ښار ته چې دغه ښار ریحان مې دی دغه ښار ته داخل سي. فکلوا فاستاس خوراک وکي من هذا، د دغه ښار څخه یعنی د ښار د میوو څخه، حيث هر هغه شی شئتم چې ستاسو خوښ وي، رغدن ډیر خوش هضمه مزهدار، دا شیان تاسو وخورئ. او ادخلوا داخل سي الباب، دروازې ته د دې ښار په داسې حال کې چې هلکون ستاسو سجدن سجده کوونکي یاست، یعنی سرونه به مو کښته وي او چک چک سرونه مور نه نوځي، دې ښار ته ورسئ، د ښار د میوو څخه پیمانه خوراک وکړي، منګر په ښار چې نه نوځي سرونه کښته کړي د اطاعت. او قولوا وایس حطتن، وایس حطتن، حطتن دا زده را مخفف د دې چې حطت لنا ذنوبنا، اے خدای از موږ ګناهونه را معاف کړه، د ګناه د معافی دعا کوي، سرونه پر سجده کوي، په دې ښار نه نوځي. نغفر لکم، موږ به مغفرت وکړو تاسو ته، خطاياکم، د ګناهونو ستاسو، وسنزيدو، او ژر دی چې موږ به زیات کړو، المحسنین، نیکوکارانو لره، یعنی نیکۍ لره د نیکوکارانو. تاسو دا کار وکړو، موږ تاسو څه وکړل؟ فبدل، پس بدل کی الذين ها کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی و، قولا، قول اے بدل کی غیر الذي ما سوا د هغه څخه، د هغه وینا څخه قیله چې ویل سوي و لهم، دیته چې کومه وینا ویل سوې وه چې تاسو به دغه وینا کوئ، تاسو به د دوهاد ګناه معافي غواړئ، په ښار به نه نوځئ، مګر دی هغه قول پرېښودی، بل څه یې ویله، قصدن یې دا کار کوي. کله چې دا کار دی وکړي، فانزلنا، پس موږ نازل کړي علی الذین، پر هغه کسانو باندې ظلمو چې ظلم یې کړی و، د الله مخالفت یې کړی و، سرونه یې نه کښته کول، د ګناه معافي یې نه غوښتل، رجزن عذاب من السماء، د اسمان د طرف څخه، بما په سبب د هغه عملونو کانو چې و دوی یفسقون، فسق یې کاوه. کوم فسق چې دوی کاوه، د هغه فسق په سبب باندې الله عز وجل پر دوی باندې عذاب نازل کړي. دا دوا دوا احسانونه یې نور هم دي، دا کیسه تسلسل کچیر پاتې سي، نو بیا هغه سره پرې کیږي، هغه آیتونه هم ترجمه کوو. شا خلاصه مو یې ویلې ده، نو د الله عز وجل د فاسق پر دوی باندې عذاب مسلط سو. یو ځای تفسیر لیکلی دی چې داسې عذاب پر دوی باندې مسلط سو په یو ساعت کې اویا ووژل سول. نو الله عز وجل یو بل احسان چې هم په د کیسې په خلاصه کې موږ ویلی دي، هغه دوی توریا دی وَيَاكِ کی اے بنی اسرائیلو اذکرو، یاد کی اے بنی اسرائیلو اذ هغه وقت استسقا، چې طلب د اوبو وکي موسی، موسی علیہ السلام لقومی، د فار د خپل قوم، قوم نارې کړل چې اے موسی علیہ السلام مشتج، موسی علیہ السلام د طلب د اوبو وکي د الله څخه چې الله زما قوم ته اوبو ورکي. نو موسی علیہ السلام چې دا دعا وکړل، موږ موسی علیہ السلام ته داسې هدایت وکي، وقلنا، پس موږ وویل موسى عليه السلام تداسم وويل اضربوها هذه عصاك فلكر فلسر الحجر تغدبارا فخبل لكار بانيوها. موسى عليه السلام فخبل لكار بانيوها ووهل فانفجرت فسروان اسمه منه دغدبار سخ اسنتا عشرة عينا دولس جنيه، دولس جنيه دي شپاج لکن پاروه چنيه دولس وي پر اره چنه باندې پنزوس پنزوس زره نپاروه، یا دا چې دوی دولس قومه وه، پر هر چنه باندې یو یو قوم اوسېدی. نو قد په تاکید سره عالمه پېژاندی کل اناس، هر یوې ډلې مشربهم ځای د څښلو، خپلو د دې مشرب ځای د څښلو چنه هرې ډلې پېژندل. او بیا موږ ورته وویل کلو، تاسو خوراک کوئ،
واشربوا تشلكوي من رزق الله ذا رزق سخد الله جل جلاله
ولا تعصوا تعصوا غرزي في الأرض فمزكك مفسدين
ورانكونك فسادكونك مغرزي فساد فمزكك مخبروي استعصر الله إسانات كريدي تعصت الله فراكونا در كريدي سايه در كريدي أزادية در كريد تعذابون إخلاص كريس تشلو أوبايا در كريدي تعصوا دا الله نفرماني مكوي وفسد فساد فمزكك مكوي
بیا هم تاسو په سات کاوه
په دې پسې آیت کریمه کې بل احسان الله جل جلاله ورته فرمایي او ورته وایي چې ما په تاسو باندې دا احسان کړی دی او تاسو څنګه مخالفت وکړي هغه احسان ادا دی چې الله جل جلاله پر دې باندې من سلوا مقرر کړی و د اسمان د طرف څخه خو دوی مخالفت وکړي دا من سلوا یې نه کول او د ښار دندنه ورته تیزه کوشم به خیال یې غوښتل دا خبر یادون الله جل جلاله کی چې د کیسه په خلاصه کې موږ خبره باندې کړې و
الله عز وجل فرمایي یاد کی اذکرو یاد کی اے بنی اسرائیل اذا غوق قلتم چتا سو ویل یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نصبر هرگز موږ صبر نکو علی طعام واحد فری و خراق باندې یو خراق کو دی تمنو سلوا مقرر دی ویل چې هیڅ کله موږ دا یو خراق نکو فادعو لنا فاستوب ولا مشترب بك رب خبل يخرج لنا شراو باسي ومشتا مما ده غشيا نسخة بعض ده غشيا نسخة تنبتو تشنكي الأرض مزك داس الشيان دي الله مشتا مقرار كي تنزك إشنكي من بقلها تركاري ده دي مزك وقصايها بعد رنگ ده دي مزك وفومها غنم ده دیم زکی وعدسها او دال ده دیم زکی وبصلها پیاز ده دیم زکی ده غشیان چم زکی راشنکی ده ده مشت مکرس او حال ده چه ایت فوق العاده فرق منو سلوا مکرر ده ده دی کم زوری و ده دی بدبختی و چه ده ده فوق العاده فرق اینه کامل ده ده و بدده که ده ده پیاز و گنده نو ترتیزه و ده شان غشتن موسی علیه السلام شاغد الله پیغمبر و عقل خراو د فکر چشتنو هغه په جواب کې ورته وویل قال وویل موسی علیه السلام ورته وویل اتستبدلون
آیا تاسو بدلوی الذي هغه شی چې هو هغه شی ادنا لز دی ناکار دی کمزوری دی بالذي په هغه شی سره چې هو هغه شی خیر و بهتر دی خیر شی منو سلوا ده تاسو دا خیر شئی دا بهتر شئی غور شئی دا ورکوی یو ادنا ناکار شئی غاڑی
دی چنس بچیا مش حتما دا غشیان غاڑو دا غشیان مش نکو دا منو سلوا نکو نو موسیٰ علیہ السلام دعا وکرن لو اللہ تا موسیٰ علیہ السلام چی دعا وکرن دا اللہ جل جلاله لخوا سخا امر ورتوسو او دا سورتو ورسول چی پر اسمان سخا پر تاسو بانی منو سلوا نمو کرنیشی دا چی تاسو تاسو ته منو سلوا مقرره ده تاسو کار وکړه نه او ته تیزت غواړئ دا د اسمانه څخه تاسو ته نه مقرریږي تاسو یو بل کار وکړه ای تو کښته سی مسلم شا فان فسد شک لکم تاسو ته ما هغه څه ستا په دې شرط کې سوالتم چې تاسو غوښتي تاسو چې د کوم شي غوښتنه کوئ هغه په دې شرط کې شته نو بیا چې کله شرط دې داخلېدل د الله عز وجل د خاص امر ورته سوی و چې تاسو به د ګناه د بخښنې غوښتنه کوئ او تاسو به منحني یعنې سرونه به مو کښته کړي د دې ښار په دروازو به ورننوځي چې مخکې یادونه وسوله دوی یې په هغه کې هم مخالفت وکړي کله چې مخالفت یې وکړي په ټولو شیانو کې د الله عز وجل د ټولو احساناتو ناشکر یې وکړل او د ټولو انعاماتو قدردانۍ یې نه وکړل نو الله جل جلاله پر دوی باندې ذلت و مسکنت مسلط کړي وضربت اوهل سو علیهم پر دی بانی الدلت و سبکوالی والمسکنت و مسکنت و باؤو او اختصو الدی بی غوض بین پا غزب سر من الله دا الله دا لور سخا نو پر دی بانی مسکلتون زلالتون او دول دول تکلیفون بانی مسلط سوال دا الله دا لور سخا پا قهر و پا غزب کی اختصو ال دغت احسانات چه اللہ دا دی سر وکرل فوق العاده احسانات چې د دې سره وکړل او دې مخالفتونه وکړل نو الله جل جلاله دا عذابونه هم باندې راوستل نه تنها چې دغه مخالفتونه دوی کړي وه نور ګمراهۍ یې هم کړي وې ذالک دا کار چې د دوی و بې په سبب د دې و چې الله په تحقیق سره هم دوی چې وه کانو و دوی یکفرون دوی کفر کاوه بآیات الله په آیاتونو د الله احکام یې نه منل ويقتلون النبيين ويقتلون أبي وجل النبيين أنبياء بغير حق فما حق سره يواز داغكم رهيدة دينوا شديد الله عز وجل دستور استور نعمتنو نا قدري كروا نا شكري كروا او دا هر نعمت پا بدلك ايدي و بد عمل در سر کرو نور گمرهي او نور گناوه هم کرو اغا نور گمرهي او نور گناوه داوه چه دا الله جل جلاله آياتون اينا منن دا الله احكام اينا منن او دا الله جل جلاله لخواسته راجرسيو پیغمبران دي وشل فبن اسرائيلو كي الله جل جلاله سلور در انبیاء ليشلد دير جات شمير انبیاء عليه السلام ووشل حضرت يحيى عليه السلام یو ظالم بچاو هغه وواژه په داسې ظلم باندې او په داسې وحشت باندې وواژه چې یوه ښځه چې ده غوښتله چې په نکاح یې واخلي او حضرت یحیی علیه السلام د هغه نکاح رد کړل چې دا نکاح ستا نه صحیح کېږي نو بیا د هغې ښځې چې د هغه نجلۍ د مور حسد و عناد د یحیی علیه السلام سره ډېر شو اخیر دا چې تفصیلي کیسه به یو ځای راشي ان شاء الله تعالی یا به مقام سعید سعادت ته به وکړو خو هغه نجلۍ بیا د مور ښه شایسته جوړه کړل او هغه بادشاه ته یې ورسول بیا چې بادشاه غوښتنه ځینې وکړله چې ته څه شي غواړې مور پوکړې وه چې ته به ورته ووایې چې د یحیی علیه السلام سر غواړم نو بیا هغه بادشاه د یحیی علیه السلام سر پرې کړي په یو غورې کې کښېښوي هغه نجلۍ ته یې راوړې چې وینې ځن څه سېدلې بیا یې د یحیی علیه السلام پلار حضرت زکریا علیه السلام هم دوی وواژه نو الله جل جلاله د هغه یادونه کوي وایي دا بني اسرائیل قوم هغه خلک دي چې دوی انبیا وژل په ناحقه یې وژل که څه هم د انبیاوو قتل خو ناحق و ناحق و مګر د دوی هم دغسې یقین و دا یقین و چې دا قتلونه موږ ناحق کوو شعیب علیه السلام یې وژلی و یحیی علیه السلام یې وژلی و زکریا علیه السلام یې وژلی و او ذلک دغه مسکنتونه او تکلیفونه او وباوې چې پر دوی باندې مسلط سول بما په سبب د هغه عمل او سوچ دی نافرمانی کړې وه مخالفت یې کړی و د الله جل جلاله لخوا څخه ظلم باندې نه و سوی او وکانو و دوی یعتدون تیری یې کړی و تر شرعي اندازې تر خپل حد تیری کړی و او ظلم یې کړی و په ګنهو کې اخته سوي و د الله نافرمانی یې کړې وه په دې وجه باندې د الله جل جلاله لخوا څخه پر دوی باندې عذابونه تکلیفونه مسکنتونه مسلط شول او دوی هم په دې پوهېږي چې موږ په تاریخ کې څومره نافرمانۍ کړي دي او څومره مخالفتونه مو کړي دي او د الله جل جلاله لخوا څخه پر موږ باندې څومره احسانات شوي دي. صدق الله العظيم.